السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین یو بجه شوې ده نیسا جمالیم په دې خبرونه کې به د کراچۍ د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورې 19 پروګرامونه د رنګونو نړۍ او میډیا او ځوانان هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د اسرار الله مومن نه واورو
پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وژل شو پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی او په نیپال کې زورووره زلزله راغلی ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمی شو هسپتال کې سا ورکړه د کلپټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مسلو ته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه مخې ته راغلې ده د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون پر دې اړه مسلو ته ویل
سبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے
سبین محمود مڑے ہسپتال تارا اڑل شوے هغه څلور گولی لگے دلی دا سبین محمود مور هم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی دا درملن اعلان دیدا
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشر و نوموړی د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوڅو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی و پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی د پاکستان د سرکاري اډیو له مخې وزیر اعظم نو شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیا ته ورسېد له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم مشري باور وکړ چې په یمن کې دایني حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرف پاتې کېدو قرارداد منظور کړی نن د پاکستان په 24 چونو یا کنټونمنت بورډونو کې 19 کاله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټي وی وایي دغه انتخاباتو ته له 1500 زیات امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسالپور پینډۍ چکلالا او ملیر کینډ په ګډون د ملک په ټولو 43 چونو کې یوازې په 24 کې له سهار راهیسې د وټونو وچولو عمل روان دی ځکه چې د بلوچستان په ارماړه کنټونمنت کې انتخابات نه ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې د رایه چونکو شمیره 73 لکه ده په کراچۍ کې یو شمیر پوهانو خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوجي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي پرون د مدني ټولنو پی پی سي او سی ایس سي لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سیمینار وشو چې پکې یو شمیر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنلزم د څانګې مشر توصیب احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے
افغانستان دا پاکستان اورور ملک تے او پنځمه صوبه یې نه دا کمنګ دا ایدیالوجی خپل کړو نو ډېر ستونزې به حل شي موږ له پکار دي چې خلک په دې و په هو چې تر څو پورې د پاکستان افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې ښې شوي نه وي نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولې
سمینار سره سوداګرو د اتحادیې رونما مجید عزیز اهم وینا وکړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچوله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بېغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی ولسمشر غنی د کورنو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه وڅېړي. راټرز خبر اجانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په ملاتړ جوړ شوی و، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته په ورکړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلیو شناخت کول وو. د اټلی پولیسو د هغې شبکې خلاف د ترګریز د عملیات پیل کړي چې دوی وایي له الخادې شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردین یا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال نیول شوو ځینو کسانو باندې شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پېښور ښار په یوه مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وژل شوي وو. په نیپال کې زورور زلزله راغلې ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي. د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه د 5.5 نه تر د 9.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. زلزله نن د غرمې مهال راغلی چې پکې تر دې دمه د مرګ ژوبلې خبر نشته. د زلزلې جټکې په پاکستان او هندوستان کې هم محسوسې شوې دي. او اخیری خبر د کرکټ په ډاکا کې پرون بنگلاديش لوبډلې د کرکټ په یوه شلوریزه لوبه کې پاکستان ته په وکټو ماتې ورکړه. د بنگلاديش لوبډلې د پاکستان لخوا د 122 رنزونو هدف یوازې په 16.2 اورونو کې پوره کړو. د بنگلاديش لخوا شکیب الحسن او شبیر رحمان په شریک 15 رنزونه جوړ کړل. یاد وي چې له دې وړاندې بنگلاديش لوبډلې له پاکستانه د یو ورځنیو میچونو د لړۍ درې وړ میچونه وګټل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار الله مومن اوریدل. تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په کراچۍ کې وسلوالو د بحث مباحثې یوې ټولنې مشره سبین محمود وژلې ده. ڈبلیو ایچ او وای په خیبر ایجنسی کې د تیر کال پرتله د سخت کال په لومړي او څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی.
په هغې کې په 2014 کې چې کوم دي په باړې کې 60 کیسه وو، او دې ځلې اوس چې کوم دي 2 کیسه دي مجرسره.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع یو سیمینار کړی.
اوس پوری دا سمرا بیس کی گی تھی کہ دا دوڑو خواہ صرف پختانہ شامل دی، دوڑو خواہ تا غیر پختانہ چی دی آغا یو دیر مهم پوزیشن کی دی.
19 پروگرام میڈیا او زوانان کے با پا پاکستان کے دا خبریالانو دا مشکلاتو پاڑا ہو رہے
د دغه خطرو د وژنې داسي رپورټونه چې غزمو سره یې خو موږ ته موږ ګڼو چې په دې کې زموږ خطر کې دي، شمنګا نو شو ورکول.
د نو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته. په کراچۍ کې وسلوالو د بحث مباحثې یوې ټولنې مشره سبین محمود وژلې ده. د کراچۍ پولیس وایي پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې بیګا شوې ده. بلخوا د سند صوبې وزیر اعلی د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اغوستی دی او په دې اړه یې له اړوند چارواکو څخه رپورټ غوښتی دی. نور تفصیل د ظفر کریمي نه اورو.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخه ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړي چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې سا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
سبین محمود
کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے، ہغه چلور گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی دا درملنی اعلان دے دا. سبین محمود دی سیکنڈ فلور یا T2F پا نامو دا نادولتی ادارے مشروع یا دا ادارہ پا یوش میر بیلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑا بی. دو جمعه پشپا دا یا دا ادارے پا مرکز ڈیفنس کراچے کی دورو کو بلوچو لپارا مبارز مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار وا چې نامعلومه وسلوالو په نخښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکخه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستې. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي مونږ ډیره ایماندار او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مدني ټولنې د وجل شوي مشر سبین محمود د ټي ټو اف په نامه پلیټ فارم لرلو. دا چې په دغه اداره کې کم ډول سرګرمیانې کېدلې په دې اړه ظفر کریمی د سبین محمود له ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې تیره شپه وجل شوي د مدني ټولنې ټي ټو اف مشره سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټۍ د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه وه. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ په شتمنه سیمه کلپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی و. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړي مشال رډیو ته ویلي د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکول کېدو چې هغوی ته په نورو ځایونو کې د خپل آواز د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله. دی وایي د سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې این جی او نه وه. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپلې خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپله خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا د سبین محمود په فورم کې د امنیتي ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شوو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وجل شوي سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټۍ بله مخکخه مهناز رحمان وایي د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نوعیت ځانګړی فورم وو. پرون هغې په دغې فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغې دا حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمس پوهنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی و. اوس سبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور وایي د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوی وه. نوموړی په 2001 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د ټي ټو اف په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ویل کېږي چې تر وژل کېدو له مخه سبین محمود د روکړل شوو بلوچانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د روکړل شوو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور هم د غونډې له ګډونوالو څخه و. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروسته ده له سبین محمود سره خبرې وکړې او که نه. دغه ځواب و:
کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملا راغړه پورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د غږ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د غږ د دفاعولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل شوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم دباو کړل شي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینې له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساعتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقونو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکۍ درکړل شوې ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکۍ څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکۍ راکول دي چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
تاسو د روکړل شوو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور مرکه اورېدله. د پاکستان وزیر اعظم په یو رسمي سفر برطانیا ته تللی دی چېرته چې به نوموړی د دې هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره وویني او په خپلمنځي اړیکو دغسې په نورو چارو به ورسره خبرې وکړي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې په ورځ د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخواني مشر اعجاز خټک په دې اړه وویل: نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف وروستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز تر هغې وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته لاړه چې د دې هیواد پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل: په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلېدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
د زبی الله شفق رپورٹ مو اوریده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د تیر کال پرتله د سخت کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبری جنسی کې شپږ شپېته ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو او په تیره په شمالي او په خیبري جنسۍ کې مخې ته راغلي وو. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
په خیبر جنسی کې د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی، او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او د خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي،
په 2014 کې زمونږ کیسونه چې دي هغه 76 کیسونه وو، او اوس په 2015 کې مونږ سره دا د مونږ وای تاسو د محنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باډه کې شپېته کیسه وو، او دې ځلې اوس چې کوم دي دوه کیسه دي مونږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خو دا ده چې مونږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سره ډېر ښه نه دي. نو مونږ د 2009 نه چې کوم دي په باډه کې د پولیو کمپینونه نه وو، خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم ده کنه سپیشل په باډه کې کمپینونه شروع کړي دي، او د 2015 دا 15 کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه لا راغلل، او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
دا چې د باډه نه بے پوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي، په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه،
هغه خو د FDA مې په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده، او په میل واټ کې هغې لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغې کیمپ کې چې کوم هغو له کوم سهولتونه ورکولی کېږي، هغې سره سره مونږ اته د پولیو ټیمونه هم ناست دي، او چې کوم ماشومان راځي نو هغو له د پولیو کترې ورکوي.
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزي روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسۍ په لواړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل تحصیل نه یو کیس مونږ سره رانغی. نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کېږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا غیر ځای ته رسیږو، هغې لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي. کب کوم ځای کې مونږ سایلنٹ ریفیوزل پاتې کېدل، هغې له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی، هغه کې مونږ ډېر امپروومنٹ راوستلی دي. نو مونږ هغه سایلنٹ ریفیوزل هم نه پاتې کېږي، نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي، او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه وه چې کیس په نه راځي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سږ کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمېره شپږو ته رسېده. او بیا په ټول پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په پاسل کې ټي وي ډایرکټر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو ټل دکې مونږ په خلک ریډیو
او بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کیم خلک د حکومت سپورټ ورکوي، ا د حکومت تعریف بین گئی، او چې کیم د مطلب د بل طرف فاندینګ د درې می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د د صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزی چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه وي، غو له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په 2024 چاونو یا کنټونمنټ بورډونو کې نن 19 کال پس بلدیاتي وټونه اچول کیږي. د غلړ کې د 1.5 سو نه زیات امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. د وټونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه هم پورته کړل شوی دي او د چارواکو په وینا د سکیسمه بدی پیښې نه بچ کېدو لپاره د پوز او رینجر 12 نه زیات ځوانان یې هم ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمیشن د وینا سره سم د مردان، رسالپور، پینډه، چکلالا، منګلا او ملیر کینډ په ګډون د ټول ملک په 200 چونو کې بلدیاتی اوټونه اچول کیږي. د اوټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او بغیر د صدمې نه به مازیګر 15 بجو پورې روان وي. د کنټونمنټ بورډ د اوټونو د تفصیل په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې د مشر خورشید عالم وینا وا
ټول ملک کې 200 کنټونمنټس دي چې پای کې الیکشن روان دي او په کې یو کم 299 وارډ جوړ شوي نو 199 کسان به منتخب کیږي. د دې لپاره ټول ملک نه 1151 کسانو درخواست ورکړی چې په دې کې 501 د پاټو والا دي او 610 آزاد امیدواران دي. د دې لپاره 205 کنفیکشن جوړ کړی دي چې په هغه کې 110 انتهایي حساس او 310 حساس دي. دې باندې موږ د دې د سینسیټیویټي مطابق فوج او پولیس لګولي دي. ټول ملک کې 300,000 نه زیات ووټران رجسټرډ دي.
د بلدیتی نظام د اهمیت پاړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی ک په بشپړه توګه نوی نو بیا و هم سنه سفایده اولسته ورسی د زیاتوی
بلدیتی الیکشن چې کمی دي کنه جی خو دلته شوی وی او خلکو ته کافی فائدہ ور کړی و او لکه د خلکو د گریګنسز او داوی د مسلو ته واری د پاره خلکو ته یو ذریعہ ملو شي. نو دا بلدیتی نظام چې کم ده د دې سره
د یادونه ده چې ملک کې 19 کال وروسته د کنټونمنټ بورډ ووټونه کیږي. د کامیاب شوي امیدوارانو نوټیفیکیشن به د روانې میاشتې په 18 نیټه جاری کول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
د پاکستان د مدني ټولنو سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع یو سیمینار وشو. په سیمینار کې یو شمېر پوهانو، څېړونکو، استادانو، خبریالانو او سوداګرو برخه لرله. په دغه غونډه کې په دې خبرې وشو چې باید داسې مباحثو کې د پاکستان او افغانستان هغه خلک هم برخه واخلي چې د هیوادونو په پالیسیانو اثر لري. نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک وویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې ښې شوي او په کار ده چې دا نورې هم بهتره شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
اوسه پورې دا څومره بیس کېږي دی کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا دی چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډېر مهم پوزیشن کې دي او بعضې وخت کې دی نو هغه فیصله کوونکي دي. نو دې لپاره ضرورت د دې خبرې هم دی چې د پېښور او کوټې نه علاوه په نورو ځایونو کې هم داسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي، بحث نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي، هوښیار خلک دي، په حالاتو باندې نظر ساتي، هغه دې پکې شامل شي. او دلته مونږ رالو مونږ په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پېښور کې څنګه سوچ دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو هم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقایي وویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړې جوړی شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخنده جنازه په خپل میرمن او چت کړه. په کراچي کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانی ایډیالوژي بدلې کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې له سره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان دا پاکستان اورور ملک تے او پنجمہ صوبہ یہ نہ دا کمنگ دا آئیڈیالوجی خپل کڑو نو ڈیر استونجی با حل شی. منگلا پکار دی چ خلق پدی او پو ہو چ ترسو پورے دا پاکستان افغانستان او ہندوستان ترمنز اڑی کی خیشوی نیوی نو منگ پ کراچی کی ہم پ امن سر جون نشو تیرا ولے. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونې په دویمه برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه د رنگونو نړۍ او میډیا او ځوانان هم لرو. خو اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د اسرار المؤمن نبا لنډ خبرونه واورو.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شو. د کراچۍ پولیسو پرون مشهد کې وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه هغه وخت مخته راغله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روان و چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې. نن د پاکستان په 24 چوڼو یا کنټونمنټ بورډونو کې ولس کا لپس بندیتی انتخابات ترسره کیږي. پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي د انتخاباتو ته له یو لس نیم سوونه زیات امیدواران ولاړ دي. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی. سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان طرف فحشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري راډیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړي. د صحت نړیوال سازمان WHO وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ویلي چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي. په نیپال کې زورور زلزله راغلې ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي. د امریکا د جیولاجیکل سروې له مخې د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه د 5.5 نه تر د 5.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. د زلزلې مرکز د سرخار کټمنډو نه 80 کیلومتره لرې په شمال مغرب سیمه کې دی. زلزله نن د غرمې مهال راغلی چې پکې تر دې دمه د مرګ جوبلې خبر نشته. د زلزلې ټکان په پاکستان او هندوستان کې هم محسوس شوی دی. او په ډاکا کې پرون بنگلاديش لوبډلې د کرکټ په یو شلوري ځلو پکې پاکستان ته په وو وکټو مات ورکړه.
لند خبرینم د اسرار العالم محمد نواری د لو سو وخت شه بده د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدلا له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلې دي.
And lift off. The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن نهم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو. د دې نوړان د سپیس ایکس کمپنی د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده. د کمپنی بشر په ټویټر پاڼه د دې تصویرونو خبره کړې دي چې پکې ځینی ټکنیکی خرابې موجوده وي. د کمپنی په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خپرې کړي. فالکن نهم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي، اوږدوالی 200 او 8 فټه دی. په دې راکټ کې شاوخوا 9.5 کیلوګرامه وزن بار دی چې پکې خوراک، جامې او ساينسي آلات شامل دي. د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاز ته ځکه هم لیواله دي چې په دې کې د کافی جوړولو ماشين هم شامل دي. د کافی دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دی، اټلی ستور مزلي لپاره لیکدول کیږي. د دې وړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکامه شوې وه. سپیس ایکس کمپنی په هغو کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 2 انجنونه لګیدلې دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخیره کې کوي. ساینسدانانو په مریخ سیارې د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلایي ګاډي له دغه سیارې څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وایي په مریخ سیارې په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکل وي، خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي، نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغه شواهدو نه دې اندازو ته نور تقویت میلاویږي چې په مریخ سیارې په لویو کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصيلات خپاره شوې دي. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیارې موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغې مالګینه سطح درجه حرارت منفی او یا سنتیګریټ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي. خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیارې 15 سانتي متر لاندې درجه حرارت زیات وي، نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شره زیاته ده. د امریکا خلای اداري ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په نوم ایښودې دي. دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاي په شان تور ده او کېدی شي چې ملالی یې چرې هم نه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالی په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتري سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګي ګیر چاپیر په 5.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د ننداري مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدمي خودو نو وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنګر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د چای والا خبره ډیر زیاته مشهور ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلی وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our Chai Pei Churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کولو لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازه وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 250 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سندریلا دی چې تر اوسه پورې د 750 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګیسټ رائټ دی.
بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ایک پهلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو بونشی دی. د هالی ووډ مشهور ټرمینیټر سیریز نومې فلم جینیسیس با د جولای په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم ټرمینیټر کې مشهور اداکار آرنل شوازنیګر کار کړی دی. تر دې وړاندې ټرمینیټر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي وو. په نوي ټرمینیټر فلم کې ایملی کلارک، جے کوټنی او جے کے سایمنز هم کار کړی دی. فلم ټرمینیټر جینیسیس نوې ټریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here? What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out. Not machine. Not man. I'm more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
قسم د هالی ووډ فلمونو د وړي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج آف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هلک، کیپټن امریکا، تور او نور د مارول کمپنۍ سپر هیروز شامل دی. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج آف اولتران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction.
Try to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes.
Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایه اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ټو کراچی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. د دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی.
ویزا کو ایئرپورټ کې لگتا ہے پاگل ہم لوگ بورڈ سے جائیں گے پورٹ سے
شام میں بہت اندھیرا ہے مر گئے ہیں کیا
دیکھو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں
کدھر
کراچی پاکستان
پاکستان والا کراچی
بات بات کی چھٹی ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار کیا پاکستان میں بھی انڈیا کا بھی
کیا بس ہمارا
یہ گونگا ہے گونگا ال اتفاق
اور تمہارا نام کیا ہے
شمی ال مدفاق اس کی شادی نہیں ہوئی میں ڈاکٹر نہیں ہوں ہم لوگ پاکستانی نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں ان کراچی without passport without any document
uncle aap youtube mein dekho
youtube pakistan mein ban hai
kya
skype ban
whatsapp
ban
uncle aapke ghar pe 3g hai kya main to bol raha gadwa lo bahut paise bachenge sab kuch to ban hai
د هندي سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگا رناوت نوی فلم تنو ویډز منو ریټرن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویډ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
سوچ رہے نہیں ہسو مت کرو بھیا یہ تنو جی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے
تھاری لگائی لگے تو ہماری جی سی پر میں تھاری لگائی نہ سو مارا نام ہے کماری قسم سانگوانی ہماری سہیلی پنکی ہم رام دس کالج دلی یونیورسٹی میں پڑھو سو اسپورٹس کوٹے تحت میں لیا نیشنل لیول کے ایتھلیٹ سو ضلع ججر 12-45-07 اور فون نمبر میں دو کو نا
آپ جو ہے نا ایک بار جا کر کسم سے بات کر لو میں پھر سے شادی کر رہا ہوں
وہ آپ کی شادی میں ہے آپ کی گھوڑی کے ساتھ ایک دوسری گھوڑی بھی آئے گی تو جی وہ گھوڑی واپس آ گئی ہے راجا اوستھی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے
اونیس اخبرونه د رنگونو نړۍ تاسو اوریدل اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام میډیا ځوانان په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د خبریالانو د مشکلاتو په اړه خبرې شوی دی. د خبرونه احمد شاه اعظمی جوړه کړې ده.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو پونی زخبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمی هر کله کوم. د خبریالانو د ژغورنې د نړیوال کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1920 کال راهیسی 1080 خبریالان وژل شوي چې 24 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل شوي دي. میډیا او ځوانان نن خبرونه کې خبریالانو ته دور پیښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبریالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمیر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړولو پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې د نیو سره کار کوونکي ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمیر داسې سیمې دي چې په اړه یې په اسانه کره راپورونه نشي جوړولی.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې راتلو قابل نه دي، یعنی بندې دي د صحافیانو لپاره، فټاکه وګورئ دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بند دي. خو زمونږ لپاره چې کوم مونږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو، مونږ هم نشو تللی هلته، نو مکمل ازادانه مومنټ خو نشته. ستا ته هلته تللی نشي، انفارمیشن نشي کریکټ کولی. کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي، هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي، نو دوه طریقې دي. یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې، ایمبیډ کې بزان په هغه طریقه او هم بیا ته تر آرمی چې سوی یا د هغې د مرضۍ به رپورټنګ کوې، لکه هغه تا کوم ځای ته پرېږدي، نو هغې ته به ته ځې او هلته به کولی شي د خپلې مرضۍ یا ازادانه رپورټنګ نه شي کولی. او دویمه طریقه دا ده چې ته ریسک والې او آرمی خبر نه کې، نور ارګنایزیشن خبر نه کې او په خپله لاړې. نو ریسک خو دا دی که ژوندی رالی ژوندی رالی، او که ژوندی رانه لی نقصان درته ورسېږي. نو دا یو دغه پکې شته دی.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسي راغونډولی.
جیسا کہ پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا ہے فاٹا ہے،
لکسنگ چھ دا پاکستان قبائلی سیمی دی حل تک خبر نشتا، زکا چھ حل تک لکلون راہی سے پوزی عملیات روان دی، بمباریانی کی گی، حل تک کم طرح گر دی، ہغوی اخپل مرکزون جوڑ کری دی، خو دا پاکستان ازاد میڈیا حل تک رسائی نلری. نو دا پاکستان چھ کم قبائلی سیمی دا پا دے کی وصلوالا و دا پاکستان ریاستی ادارہ دوارا دا ازاد میڈیا دا موجودگی خلاف دی. ہم داراز دا خیبر پختونخوا و بلوچستان پزنو بر خو کې یو شمیر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستي عناصرو له وجې یې څوک رپورټ کولی نشي. نو زه به دا ووایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیه سنسرشپ لګېدلی، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
په پاکستان کې د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوڅ بیلتون پالو موضوع د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمیر خبریالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دلاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوځ لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سواد چې کوم اپریشن یا پدیر کې یا دواړه تیرونو یا بنیرو دا تقریبا ټول ما کور کړی دی پخپلا. خو لکه دغه شپږ وو کالو کې ماته د وسلوالو له طرف نه هسې ستریټ تاریخ نه ملو شوی چېرې دغې طرف نه خفګان ضرور شوی دی چېرې په یو خبر یا په بل خبره خفهوي چېرې دا داسې نه و پکار داسې پکار یا زمونږ داسې ونه شول. البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه طرف نه وخت په وخت باندې دمکانی هم ملو شوی دی وخت په وخت باندې هغې خفګانی اظهار هم شوی دی او یو پیر پکې چې کوم دی نو زه یو شپې دپاره بوتلم. نو دا دغې دغه شته اوس هم مونږ ته هغه مشکلات شته اوس هم مونږ خپل ځان ډېر انسیکیور فیل کوو. بل دا ده چې داسې د دغې خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره وي خو مونږ ته مونږ ګڼو چې په دې کې زموږ خطره کېدای شي نو مونږ هغه نشو ورکولی. نو سلف سنسرشپ پالیسیز پکې راشي زموږ هغه پروفیشنل استطاعت چې کوم دی نو هغه هم کمېدو خبره پکې راشي.
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې د دا ډول حالاتو سره مخامخ کیږي بلکې یو شمیر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي. پر حمید میر باندې په کراچي کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې یې نوموړی سخت ژوبل سو. تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلي وای چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس و. نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي.
زه خو اوس هم له دړکو سره مخامخ یم. وزیر اعظم د ټول قام سره ژمنه کړې وه چې په ما د شوي برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي ریپورت په دریو میاشتو کې راشي خو د نهه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه ریپورت نه دی راغلی. زموږ ټي وي چینل ته هم ډېر مشکلات دي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زموږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوي وو. ماته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطره ده. څو ورځې وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زه نه یم بلکې په سلګونو خبریالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبریالان بیا څنګه پر حساسو موضوعاتو کار کوي؟ په پېښور کې خبریاله انیلا شاهین یې په اړه وایي.
تر څه حد پورې زه ګڼم نو چې کوم سینسیټیو رپورټ وي نو زه پوره کوشش دا کوم چې د هغې دپاره چې زموږ کوم سورس وي د هغې سټوري پوره کولو کې چې کوم مواد موږ ته په کار وي نو زه هغه پوره پیدا کړم ځان ته. او که نه داسې یو سټوري وي چې هغه لکه د انیر کېدو نه پسته ماته داسې لګي چې لکه دا زما خلاف پلی شي لکه مطلب ون سایډ سټوري وي تاسو ویلی شئ نیګیټیو د هغې سرات وي نو یا خو ته اینګل بدلو یا بیا پوره کوشش کوو چې هغه چارې دوه فریقین وي نو د هغې پوره کمنټس هغې کې واخلو یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورمنټ دی یا که د طالبانایزیشن حالات خراب ما
پاکستان کې خبریالانو ته دور پیښو ستونزو په اړه ډیر څه لیکل شوی دی. د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالی په نامه د کتاب لیکوال او شنونکی عدنان رحمت وای له تیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبریالان وژل شوی دي. نو موړی یې د عاملینو په اړه زیاتوي.
انټل 3 ایئرز اګو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kalulo wlande dalake warkun ke bunyadi anaser waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dale ghair riyasati dale aw firqiza aw mazhabi dale shamilwe kho us mugwino che da pakistan security establishment ham pa de class lari pa de sarbe ra siyasi gunduna ham pa class lari
finding that political parties are being involved.
په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبريال هم پاتې سوی دی وای کله چې پر استخباراتي دارو یا پوز سخت نیو کې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څنا څه ډول اغیزمنه کېدلای شي نو بیا هغه خبريالانو ته ستونزې جوړوي
وراډي کې سونه موږ قدر په پاکستان کې براشه جنستان او جلې شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه ده شوی خو د ټول په باره کې دا ویل کیږي چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټیلیجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل دی لکه هغه کې د ټول مشهور کیس چې څه خبر ورکړو چې پاکستان نیوی او پاکستان آرم فورسز کې القاعده ډېر راننوته دي سلیم شهزاد نو سلیم شهزاد اوچت کړی شو او دوه درې ورځې پس چې دی مړ پرېوتل نو تر اوسه چېرته یو انکوایري رپورټ نه دی ویلی خو لکه مختلف ادارې یا چې کوم دی نو اخبارو نګوته نیسي د پاکستان انټیلیجنس جاسو ته چې دا لکه دی اوچت کړی او دوی وجد یو داسې طرف ته اشاره کړې وه چې کومو سټیک ثابتېږي نو داسې قسمه خبرونه چې راشي بیا په بلوچستان کې خو یو بل قسمه کیسه روانه ده نو د کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلستان چې کوم دی نو هغه انټیلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړېږي
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمېر خبریالانو دغه هیواد پریښی دی په کوټه کې لالمان ژغ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون سي
د بلوچستان ستونزه په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه دا ستونزه ما ګاډيري وڅېړلې په کومه چې د داخله ګم باندې وزغول دا واچ کوم خیال دې زما لپاره دغه شی
دا حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکي خبريال نور بادشاه یوسفزی هم په 2014 کال کې دیته ارسو چې پاکستان پریږدي او جرمني ته ولاړ شي نوموړي په کراچي کې به اردو ژبي ورسپانې جامباس لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته وسول په پاکستان کې پر مرکزی او صوبای کچه باندې د خبريالانو یو شمېر اتحادیه جوړې دي چې د خبريالانو د حقوقو لپاره کار کوي دا چې دین خبريالان ولې خپل اتحادیو یا امنیتي چارواکو سره د خپل ستونز د هواري لپاره تماس نه نیسي خبريال نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره ستونز نور هم زیاتېدله
ما خپل مسله له هیڅ چا سره هم نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دین مخکې د خبريالانو پته و چې کوم خبريال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړی داغه مسله له کمیدو په ځای نور کوم زیاتېږي دا هیڅ مدد نشي کولای که زیات کوم خبريال کاندي لا هغه مدد کوي نو راوځي په لوډ باندې مذاکره وکړي کنه کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نو وایي سبا راشه بل ورځ راشه بل دا چې ما بیا نور کوم یاره ظاهره ولکه چې د دې سره رابطه وکړم نو هغه سره به زما خبر نور کوم خطرناک شي نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوم او لاغه زین راغلی یم
یو شمیر ځپلسیوی خبريالان په دې نظر دی چې په پاکستان کې دننه د خبريالانو اتحادیو څه ډول اغیزناک رول نه دی لوبولی آیا د خبريالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه په امریکا کې میشت د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي آسیا مشر باب ډیتس وای چی په وار واره د پاکستان له یو شمېر حکومتونو سره د خبريالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړي خو د ژوند سربېره څه بدلون نه دی راغلی
We met with the Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with the Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېر کم ژمنې تعقیب شوې د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقيقي ژمنتیا نه لیدلې چې دا هغه پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې لکه بلې خبريالان تر برید لاندې راغلي دي زه فکر کوم چې خبريالانو ته پکار ده چې له خپل ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبريالان له یو شمېر خطرو سره مخامخ دي راتلونکي باید څنګه وي خبريال دلاور جان خوشبینه نشکاري
حالات چکم منگ اینو آگا ڈیر خوشگوار نہیں دی آگا ڈیر حوصلہ افسانے دی مطلب ایجنسیانو دا فوج او دا وسلوالو طرف نہ اگیتا دڑکیشتا اگی وجل کیگی داگی کی سنے چکم دے آگا ناوری دلے کیگی داگی چکم قاتلان دی آگا بغیر دا سزا نہ زی آگا سیز چکم دے ختم دے بل پر میڈیا کی آگا ڈویژن چکم دے ڈویژن ہم پکڑے زیادہ خکارا دے آگا دی وسنو میں اشتو کرا گئے نوغم پکڑے خکارا دے چکر تے یونائیٹڈ نے تخپل کاز چکم دے بیا سپورٹ کرا نہ شیا شانتی
بلخوا حمید میر وای برای به د دوی وی کڅم اوس دوی لستون سره مخامخ دي خو هیلمن دي چې یو خوندې او روشانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما بری دو شو زه په روختون کې داخل کړ شم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای تر رسیدلې او زه نور په هیڅ ټي وي چینل نشم راتلی او زه باید پاکستان پرېږدم. ماته دا هم ویل شول چې جیو ټي وي به نور بند وي خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پرېکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم بلکې جیو ټي وي هم بیا پیل شو. بل په اوسو میاشتې مخکې ماته وویل شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پای ته ورسید. نواز شریف او آصف زرداری به له هېواده تښتي او د پاکستان پوځ به دا هېواد چلوي. خو اوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستانی پوځ نشته. زه هم ژوندی پاتې شوم او زما چینل هم روان دی. که څه هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو خو دا وایم چې پوځي واکمني پاکستان نشي ژغورلی. یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي.
په پاکستان خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هیواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې یې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
دا مشال ریډیو ده.